د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوساطه خپرونې مطالب: له افغانستانه د هغو خلکو د ایستلو لپاره چې فکر کوي هلته خوندي نه دي، د نړیوالو هڅې روانې دي.
د اوس لپاره هڅې کېږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو نظر:
دا یوه تاریخي ورځ وه چې امریکایان له افغانستان نه ووتل، خو افغانان
او پورسی اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه،
هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل هم دمشق ترمینل دواړه مکمل په یو اندازه تخریب شوي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی په مکرۍ خبرو نوته. دا هم د خبرونو سرټکی: د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دا ټولنه له دې لرې ده چې طالبان سمدستي په رسمیت وپیژني. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، او د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. بشپړ خبرونه: د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی، خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی، او په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې ده. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و، پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته داس پرختنه کړي چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. نیکولاس کی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له القاعده شبکې سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې طالبان بهر ته د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد ولري. بلخوا د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیره د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاوو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1315 او هغه کنوینسیونونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه د یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیشي.
په تیرو دوه اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دې ډلې هغه ښځې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره تللې وې. لازادی رادیو خبرونه اوري. په اشقابات کې د روغتیايي د روغتیا مسؤل سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي، خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل تېره اونۍ په اشقابات کې د کورونا وایرس له کبله د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر اویا ورسېدې. د ترکمنستان له 7.6 میلیون وګړو څخه شاوخوا 1 میلیون کسان په پلازمینه اشقابات کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولودیمیر زلنسکي د دوشنبې په ورځ د درې ورځني سفر په مخه واشنگټن ته ورسېد او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې کوربه زه احمد تکالیم او په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای مرسته راسره کوي. تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته، د راپورونو اوریدو ته، او د هم د دې خبرونې لومړی راپور. اروپایي ټولنه پرون ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډی اتریش وایي چې نور کډوال نشي منلی. له بلې خوا، له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیځو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,20,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابله ایستلي دي. د جرمني سړي اعظم انګلا میرکل وایي په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سریاعظم انګلا میرکل پرون د اتریش له سریاعظم سباستیان کورس سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي، چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي. خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له پینلسم کل را په دیخوا تر بل هر هیواد ډیر کډوال منلی دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز وای هیواد یې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحد ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 2 کاله مخکې خپل روسي پوځي له افغانستانه وویست او په وروستیو کې یې شاوخوا 3,200 افغانان له کابله وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځیانو سره کار کړی و. کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې 3,000 ډېر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډېره د ښځو فعالانې، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي دی اوسمهال د دې سازمان لومړیتوب له بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازی کارولین وان بورن پرون وویل طالبانو له دې سازمان سره د سازمان د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. میرمن وان بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سی آر استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال 2,450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کاکولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کله پولې تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوسمهال 33 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر عام افغانان وایي سره لدې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو تاریخي پیښه ده. وایي افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت خپل اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام په نږدې راتلونکي کې یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. پرون د اګست په 1 دیرشمه د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان دغه ورځ د خپل هیواد لپاره تاریخي بولي. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکی هغه وایي دا یوه تاریخي ورځ ده خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخی ورځ و چې امریکایان له شل کلن وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان نه ووتل. خو اوسنیو شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چارې ته خوښي څرګندوي. هغه وایي افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشحاله دي. خوشحاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلي لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشحاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیزې موسسې چې د افغانستان لپاره یې کار کوو ووتل. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې سفارت به یې په افغانستان کې تړلی وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطره پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې خو د خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات بیرته په عادي اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژونکو بریټ وشو چې د نشتې یو سلو بیا افغانانو ژوند یې واخیست. همداراست د دې چاودنې له امله دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. دې چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې تر څنګ د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1.3 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
او اوس ګورې چې په مشخص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر کومې برخې زیانمنې شوي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له احمد شیبر سره په مرکه کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
هوایی دگر به اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوي و، د دفترونه او لاندې غورځول شوي و، تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافر د چکن ایریا، تشنابونه، ترمینال تعمیراتی وضعیت، سکیوریټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوي ټول په ډېر فجیع شکل ټوټې ټوټې شوي و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي و، په بل مخ اړول شوي و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دامشتیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې مندرته ویل ILS انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو یې د 45 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
45 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 150 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه، تر 10-15 کاله نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول، د یو ځلې تخریب او د دو دپاره بیرته یو ځلې ترمیم، دا خو زمانګیر دي. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، از فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو 2 میاشتې حتی 3 میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت 2 میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي، بیا تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځای الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د 2 هفتو یا 3 هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولی هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دیدی او ویزیبیلیټی ډیره شوي، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د تیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای که څنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبریږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نورو میدانو سره.
د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
له دوه لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سرلیکونه دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوو اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یوې هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې امله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی، امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایډن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایډن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تورستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیرې جمعې لمونځ د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورځپاڼې د امریکا د دولت له لوري د خپرو شویو اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې د افغانانو له سلام مشورو او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولی چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې
دا ژوند رنگونه
څو ماشومان لري؟
شکر مال د خدای وو.
وا اولادونه انجونی دي کالکان
الکان نشکه
او دا انجلی سره
دا می دلیوري لور ده.
دا و زمان دي څه کار کوي؟
ټول وړو وړو دي.
غاټي څه کار کوي؟
دمه شر دوی ملار دي نن تل دل دسه یو اسکرین خانه کې مزدو
اوس ایران تر رسیدلې کې فلارا ده.
نه فلارا
خوان دي څه کار کوي؟
خوان کرچمان
کور دي بخپل ده.
نه کرک کار نسته، بار نسته، در اولادونه همیس جوری ناجوری داری، اگه دفع کور که مشکلات تلیگی نیست دسی آیت نلارو منگا
لخورا کرا توی اوز که نه در کرونا هم در خلق وایی چه باید ویتامین سی دار خواری دایی و غی در شاید برا برا ویسی؟
نه نه خوری منگم دو گونه که او سمایی ما غرمه که کری یا کچالو یا اتال یا شیپ یا که مورتت شپیت امسات ما
یعنی
نه نکیگی نه خورا خور نکیگی مغسل بیانیم سل دو سو اغا کریاک و اغا دید برق پیسی کسی دو نبلو نقیمت رازی کرد منگه اول که نام یا چرا گروپ ملگو دو نقیمت رازی که اغا منگه خورا کچی شو کو پیباندی چکلات می زیاد خوری سر می دکیگی نویس ویلی نسم فشار می سکت پورت سی لگمالگا برو بکو مخورمه بیاد داده یا گوله مولی را خورمه
چه وقت دیر سخت در پا تمام سایستی خپل دیر خفا کری؟
زه دیرم دا اوس اوس په دې باندې چې میړه مې مریض ده جهکې پروت ده زوی مې نسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې ډوډۍ ښه بد راته هغوی را کړي
ښه بیا کومک سره کوي
کوي دونه هغوی سا بمبي جوړوي هغوی دونه مشکلات مې ډېر څوک خپل سبا بېګا ته ایرانه دي
پسوند که دل خو خاطر را توه آیا کمه که خاطرم لری؟
نه از اخبالتی مغت اصول و مسمیت میرم کلا ایخ روزگار نلرم
یعنی هیچ کلا چه خاطره نسته؟
نه من چه خاطره خخه نسته نه زندگی نه هیچ خوشحالم نیمه و خخه خاطرم نلرم
پدیل چی اوراس خزمت خدای درکی
خود امین خدای درکی دغه زمن ته مشکل خوشاله مې صدقي غرسي خاطره ولرم خو خوشون
زموږ غاګله ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمه کې د نورو مطالبه لوړاندې کول مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ترابولم د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وای اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني د چارواکي په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته همداراز وویل چې اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه و له طالبانو غوښتي دي چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله استفاده وکړي د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي دي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی د برتانیا د حکومت ویاند وایي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی دوهې ته تللی او هلته له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره حسینه صافی د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه باید جوړه شي په اشقاباد کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی خو دوی وایي چې د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه واشنگټن وایي چې دا مرسته به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې دا درخواست د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ دا د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده پاسپورټونه مونږ ساس کړي دي ویزم بیوالې دي ډېر تقریبا 30,000 روپۍ مصرف را باندې زمونږ طالبان دا درخواست کوي دغه تورخام دروازه مونږ ته داسې پراخ او داسې د تخلاص کړي چې نه پاسپورټ اجازه یو نه ویزې ته اجازه یو که چاته شناختي کارت پاغي تګ را تکي او که چاته سره تذکره پاغي باندې تګ را تکي هم درجه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنی تین دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست کوي کوم خلونه چې به یې حسابې روان دي او په جګړو کې روان دي دا کې باندې وګورئ
ما دې له ټولو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسې نوي ګمارلي کسان چې کوم دي په رینجرو کې یا په پوستونو کې یا په چک پوستونو کې ما دا خواست دی غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دوی غور وکړي نن په شپږم ناحیې مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رینجر چپه شوه ملایان پکې ناستو چې څنګه چپه شوه هغې نه د کلتوسو بکسې را ولوې دي پیروې باسلې دي راکېټو مرمۍ وي او د تیکا مرمۍ وي ما د مشرانو نه دا خاص دی خواهش مې دی چې هیا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسې د بیت المال دي دې باندې غور وکړئ خلکو ته داسې کسانو ته او دنه وظیفې مه سپاروئ هغو باندې کمیسون وګمارئ هغې باندې تاسې نظر لاندې وساتئ
دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده دې یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دې سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و 2500 روپۍ به راته حکومت راکولې او $100 به دوی راکول او کله چې نظام د لنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړو او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانان ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویست او موږ چې کوم دی بای میتریک وسره سپ وسره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کته چې وده دي بوجیا انارې ګورایټ وینر او ټول تام د زموږ مشاورینو او نور کاناډا دې ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تاسو خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد وخت لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یکدم نظام رنګ شو پدې کې موږ کیس څنګه چلاولای و هغه چې میدان یې وایي تدلو لیټر او شاینې چې زمونږ په لاس کې وغه طالبان وښول او اوس راته وایي چې بلرونه مو واته او لاړو د دې نورسته به ګورو تاسو پردي مړی کوي تدې د پاره دا څه برنامه لري د الله رضا د پاره دا د ټول نړۍ ته دا زمونږ پیغام نشر کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم دا پروګرام داسې محال خبريږي چې ل تیرې ځباند یوې ونې راهسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر ښه کار وشو چې هغه فاسد رژیم د منځه لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی خو یو خبره ده رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک بیا یې خپل کارکونان او اتباد یې وباسي نور د افغانانو سره څه کار دی دین معلومی چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړې ده موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دوره کې ما خام څنګه په زور زمانه کې بزرګ موږ د نن زره افغاني واسطه دي د ولایت تلاړو ارګه مو خرڅ هیڅ تا پښتنه نه کړی چې خپل ودنګل شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت کړي
اني تم د بادغه سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د هر چا سیاسي استه د تر کېمو تر اوسه د بل چا موضوع د بل چا په خبرو نه غولو وسو دا مې پیغام دی خو دې کې ما جوړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل مریم د نهار خامې دلته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم سي برام
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې جوړ خوشاله اوسې زبر صدر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خامنه نیولې دي او خو دې غلولاره هم نیولې دي خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زار نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې ته غلونه لګي
السلام علیکم زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه ما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي او د خارجان چې د زور حکومت جوړی نو دی ولې ناراضي سره کو په دغه کې دې برخه واخلي او کچیر چیرې دې ژوندې وجود لري خورا دي او کنه پر ټول ملت رغو چې فاجاجه واخلي ټول به دوای ورته و چې سره دغه ما پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
نجیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د تدی په حاجی کنیولې زواړه مسلې اسلامي امارات نن ډیر خوشاله ای او اسلامی امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس باندې دا خواهش ده. وسلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي، همیشه ډېر امن او هر څه راوستي دي. وسلام.
سلامونه اونیکی هری د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی من هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل، نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چینی نو خصوصا بارتون نشي کولی، نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کې دي او د دولتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور بورې جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالبانو سره هم باید هېڅ ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نور د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمتالله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ډېر خلاص کړي، هټۍ باید ډېر خلاص کړي، دلته راجاني باید صحیح غمزر وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېره په لوړېدو ده او دا رنجرې ته هر څوک او هر کس ناست وي، وروره د هغې معلوم نه وي، باید د دوی مخنیوي وشي. طالب مشران په خصوصي توګه غوښتنه لرو چې د
سلام و رحمت الله خی کراجی د خیرات لون فتریږي. نو د مجتمع کې ان شاء الله بخي خیر او خیرات ده. د افغانستان اسلامي امارت التحاکم ده لوګر ولایت کې او هر څه ان شاء الله بخي خیر روان دي، امور بخي خیر روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده، یو بل خواته طالبان ګرځي، چورنسته پکې، غلا نسته پکې، خلک تر ډیر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بیخي خلک ستړي شوي وو د دوی له ظلمونو نه، د دوی له چاپو نه، د دوی له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالت دلته بیخي نورماله ده، انشاءالله خلک ډېر خوشحاله دي، والله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي. انشاءالله دا نظام امارت اسلامي انشاءالله د ټولو لپاره به په خیر وي. السلام علیکم.
زه محمد د کندهار ولایت چالو کوټ او د سوالي څخه خبرې کوم. ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه مې چې ما پیغام نه کړ چې طالبان څه خلک دي، طالبان د یو ملکي، طالبان د مسلمانان دي، طالبان شل کاله مخکې دا غوښتنه مې غوښتل چې موږ افغانان پر یو څه غوښتل چې ټولیز موږ سره سوله وکړي، نو دا چې سره هم سوله نه وکړه کوه ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څنګه کړی وو عبدالله سوله وکړي، طالبان څه خلک دي، طالبان او اسلامي امارت جنرال پولیسیات یو چیز نه دغه مغوسنه ده د ازادي راځي خو ځان نه نتو.
بل السلام علیکم، ما پیغام دا دی امیدلار د کندهار سره په تماس کې یم. زما دا پیغام دی چې دغه طالبان سم دا غوښتنه ده، دا مو پیغام دی چې دغه اعلان نه چې کېږي د خلک روان دي او لبر لمر کوته، دا د افغانستان سرمایه ده. نو دی و درې دل کچیر دغه لیس د غیظ طالبان سمدا غشتنه ده چې دغه بس مومن اپده اپه دی و کی چې خلک د کورورا وزي یا د بهر منکورا وګرځي. نو ډیر بشخوند کی د افغانستان سرمایه دغه د چې دا مينو افغانستان څکو خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه دغه ډیر ډیر وزي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسی ورته.
زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته د ترست موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له 20,000 ویزې راغلي دي او هغې یو کوم مشر چې دی افغان هغه وویل چې مونږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي، هم د دننه داخل کې امبار د نورو ورونو د خوانه وال کېږي، ټکول کېږي، نو ته ډوډۍ رسېږي، نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې موسو ته کار کړی دی، خارجي موسو سره راغی او لپاره مې راغلي نور کول کېږي. نو زما را پیغام دی دا مشرانو ته ورسي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې ټول حکومت په خپل لاس کې واخلي، هېڅکله داسې نه شي کېدلی. ټول افغانستان باندې وکمن چې او دی به د ټول مازه لپاره وکمن ترلاسه کړي. هیڅ کله نه شي کولای دا چې بیا غل ملکي غل پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کاله بعد بیا یې غل پکې د دې څخه دغه غوښتنه ده چې په یو شتمله حکومت کې او وګړو سره یو حکومت کې چې دا شي چې د ټول ملي بیرغ او دا شي کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید